افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوریاست نوري هرکلی کوم. وابوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري حد ته رسېدلې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وایي له طالبانو سره په غیر رسمي تماسونو کې دې ډلې د سولې د خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
ملګري ملتونه د روان میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه بې ساري شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم دستګاوي ده او د رای ورکوونکو نوم لړ به د جمعې تر ورځې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته ورسیږي. او ترکیې رسنیو دا سانسورونه خپره کړي چې د دوی په وینا د سعودي عربستان د یوه نامتو خبریال په نشه کولو پلان شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونما د روان میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه بې ساري ښودلې ده. د یونما په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی دی چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې پورې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یونما څخه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو له قوله ویل شوي چې وایي د مرګ ژوبله په وسلوالو نښتو، انتحاري بریدونو او د دولت وسلوالو مخالفینو له لورې په بمی چاودنو کې رامنځته سوی دی. ننګرهار هغه ښار بلل سوی چې تر ټولو ډیر تلفات پکې سوی دی. دا د میچي یاماموتو په افغانستان کې د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې په سولې زتوګه د افغانستان بحران ختم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم دستګاوي او د رای ورکوونکو نوم لړ به د جمعې تر ورځې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته انتقال سي. د دې کمیسیون وایاند او کمشنر حفیظ الله سید حفیظ الله هاشمی نن د ستنوي ته هغه ولایتونه یاد کړل چې ترجمه به دغه دستګاوي ورورسیږي.
انتقال دستگاه‌های بایومتریک و فیرست
د بایومتریک سیستم دستگاوی او درایور کونکو نمړل به نن بدخشان، بغلان، کندوز، تخار، پکتیکا، بامیان، دایکنډي او غور ته انتقال شي چې دغه مواد به د جمعې تر ورځې پورې ټول ولایتونو ته ورسیږي. همدارنګ دغه انتخاباتي توکي نن ولسوالۍ ته هم د انتقال په حال کې دي.
ولایت به ولسوالۍ هم درایت انتقال است.
که څه هم د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د بایومیټریک دستګاو د سم کارولو په اړه شک شدلی، خو د انتخاباتو د خپلواک مسیون چارواکي وایي تر اوسه د دې دستګاو د کارولو لپاره 2000 کسان روزل سوي چې دوی به د انتخاباتو تر ورځې پورې 40000 نور کسان د دستګاو د کارولو لپاره وروزي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات رواني میزان میاشتې په 28 نیټه ترسره کیږي. په یو بل خبر کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د امنیت پر وړاندې ګواښونه د اندېښنې وړ بللی دي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید د ولسي جرګې پر نماندانو وروستي بریدونو ته په اشاره ویلي دي چې دا بریدونه د انتخاباتو د امنیت په برخه کې د جدي نیمګړتیاو ښکارندویي کوي او زیاتوي که دا لړۍ دوام وکړي نو د انتخاباتو پر بهیر به ناوړه اغېز ولري. د پاکستان حکومت دغه هیواد د پوځي استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ونوموه. د پاکستان پوځ نن چهارشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه څوکۍ چې اوس د ډګر جنرال نوید مختار سره ده، عاصم منیر ته ورکول کېږي ځکه نوید مختار تقاعد کوي. منیر عاصم په سپتمبر کې ډګر جنرالي رتبه ترلاسه کړه او د روان کال په مارچ کې د هلال مهم امتیاز ترلاسه کړی و. نوموړي تر دې وړاندې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې د یوې برخې IMI مشري کړې او د هغو ځواکونو قمندان دانو چې د پاکستان پر شمال کې ځای پر ځای شوی و. ترکیې رسنیو داسې انځورونه خپره کړي چې د دوی په وینا د سعودي عربستان د یوه نامتو خبریال په نشه کولو پلان شي. ترکیې چارواکي ویره لري چې جمال خاشوکچی به په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سوی وي. د ترکیې حکومت پلوي ورځپاڼې سبا نن چهارشنبه د سعودي عربستان د 15 اتباعو نمونه او انځورونه خپره کړل چې د دوی په خبره د خاشوکچی په وژنه کې لاس لري. خاشوکچی چې د سعودي یو منتقد خبریال و، د اکتوبر له 2 نیټې وروسته له هغه لادرکه سو چې په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته د ځینو شخصي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ورغلی و، خو بیرته له قونسلګری څخه نه دی راوتلی. سبا ورځپاڼه وایي د سعودي لخوا دغه 15 کسیزه ډله چې ګواکې د خبریال وژونکي دي په همدې ورځ په دوو والوتکو کې استانبول ته رسیدلی دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نوورت تېره ورځ په واشنگټن کې د دغه خبریال د لادرکه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
We're not going to make any judgments about what had happened to him.
دا وای موږ د قضاوت نه کوو چې څه پېښ شوی دی. متحده ایالات یقینا د هغه د ځایدایګي په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکو له ډیپلوماټیکو چینلونو له سعودي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. موږ د سعودي پر حکومت شخ کوو چې د دې قضیه په ارتباط کره او شفاف تحقیقات پیل کړي. سعودي عربستان د ترکی چارواکو د عایدار ردوي چې ګواکې خاشوکچی دی په قونسلګرۍ کې دننه وژل سوی وي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2018 کال د ژمنیو اولمپیک لوبو ترسره کولو لپاره درې ځایونه نومولي دي. د کاناډا کالګاري، د ایټالیا میلان او د سویډن پلازمینه ستاکولم هغه ښارونه دي چې شایي په یوه کې به یې دغه لوبې ترسره سي. د یادې کمیټې مرستیال جان انتونیو سامارانچ په بونس آیرس کې د یوې غونډې پر مهال وویل درې سره ښارونه د اولمپیک د باور وړ همکاران دي او ټوله هغه اړین ظرفیت او تجربه لري چې دغه لوبې ترسره کړي. د 2018 کال د اولمپیک ژمنیو لوبو په اړه وروستۍ پریکړه به راتلونکی کال وسي. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري حد ته رسېدلې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي له طالبانو سره په غیر رسمي تماسونو کې دې ډلې د سولې د خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده.
باورمند استم کې طرف هم با اکثریت قاطع در لایه های مختلفش طرفدار صلح هستند.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم د زګاوي او د رایې ورکوونکو نوملړ به د جمعې تر ورځې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته ولېږدول شي. افغان چارواکي وایي چې ډېره هڅه کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ او د جګړو له امله ټولو بې ځایه شوو ته مرستې ورسوي. خو د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون وایي دغه مرستې کافي نه دي.
یو کورنۍ د لس کسه تاسې ورته ورکوئ، یو بړستن به ورکوئ، یو کوچي غوړي به ورکوئ، چې دا واقعا د قناعت وړ نه دي.
په نړیوال موضوعات کې به واورئ چې پر سعودي عربستان د هیواد خبریال د تریتم کې دوه له امله د نړیوالو فشارونو مخ په زیاتېدو دي. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په صافه او واضح اورېدل شي. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. ملګرو ملتونه وایي چې په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري حد ته رسېدلې ده. په هغه نوي راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه نن خپور کړی ویل شوي چې انتحاري حملې او نورې بمي چاودنې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل بلل کېږي. د ملکي تلفاتو مرګ ژوبله د تیر 2018 میلادي کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې 1 زیاته شوې ده. یو نامه یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نشي هواریدی، نو په کار ده چې د جګړې ښکېلې غاړې د سولې او پخلاینې لار خپل کړی. په دې اړه نور له اسمت سروانه اورو.
ملګرو ملتو د افغان ملکیانو مرشوبل بي ساري بلل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یو نما نن چهارشنبه د سشکل د جنوري له لومړي څخه د سپتمبر تر 10 پورې د افغانستان په جګړه کې د تلفاتو شمیر اعلان کړ. ویل چې تر ټولو زیات افغان ملکیان د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو په دې تازه راپور کې ویل شوي چې 8500 تنه افغانانو ته په یاد موده کې مرشوبل اوښتي دي. دوی نما پر اساس په دې شمیر کې 2098 تنه وشل شوي او 15225 تنه نور ژوبل شوي دي، چې دا د تیر 2018 میلادي کال د ورته مودې په پرتله خورا ډیر دي. تر ټولو زیاتې مرجوبلې په ننګرهار کې شوې دي. ملګرو ملتو ویلې د دې لپاره چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري، نو پکار ده چې د دې شخړې د پای ته رسېدو لپاره فورا سوله ییز حل ولټول شي، څو د افغانانو کړاوونه او مصیبتونه ختم شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامه چې یامامتو په ټولو افغان خواوو ژغ کړی چې ملکي وګړو ته د مرجوبلو د نه اړولو لپاره له خپل ټول وسه کار واخلي. د ملګرو ملتو راپور وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمی حملو کې مرجوبلې اوري، چې د دولت وسلوال مخالفان یې کاروي. له انتحاري او بمی حملو وروسته په دوهمه درجه د ملکیانو زیاتې مرجوبلې په وسلوالو نښتو کې اوري. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس په افغانستان کې قصدي یا هدفي حملې هم زیاتې شوي، چې له انتحاري بمی بریدونو او په وسلوالو جګړو کې له وژل کېدونکو وروسته د ډیرو افغانانو ژوند اخلي. د تلاشۍ په عملیاتو کې وژنې او په هغو بریدونو کې چې د انتخاباتو په ارتباط کې شي هم د ډیر شمیر افغانانو د مرجوبلې سبب ګڼل کیږي. په وروستیو څو ورځو کې په ننګرهار او هلمند کې د دوو کاندیدانو د کمپاین پر غونډو خونړۍ حمله وشوې.
و امریدل چې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر وایي په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله به ساري حد ته رسیدلې ده. یوناما په دې ټینګار کړی چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نشي هواریدای، نو په کار ده چې د سولې او پخلاینې لاره خپله شي. د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي له طالبانو سره په غیر رسمي تماسونو کې دې ډلې د سولې د خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. کریم خلیلي دغه څرګندونې نن په کابل کې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په یوه مشورتي غونډه کې وکړه. وی ویل چې افغانان د سولې تګیری او د هیلې ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی میکانیزم او هر اړخیزې طرحې ته اړتیا ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره دغه مشورتي غونډه په داسې حال کې جوړوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د نوې هڅو په ترڅ کې له کابل او اسلام آباد څخه کتنې ترسره کړي او د خلیج دریو هیوادونو ته هم ځي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال وصل وسال پر راپور کې.
د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره غیر رسمي لدین کتنې او خبرې شوې. د دې شورا رئیس کریم خلیلي د چهارشنبه پورس په کابل کې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په یو مشورتي ناسته کې وویل چې د دغو غیر رسمي لیدنو په ترڅ کې دا جوته شوې چې طالبان هم سولې ته لیوالتیا لري. ښاغلی خلیلي وایي د دوی هڅې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دي.
ما زمانی می توانیم به صلح دستیابی پیدا کنیم که
دی وایي موږ هله سولې ته رسیدای شو چې پاغه کې د ټولو خلکو نظرونه واخیستل شي او زه خوښ یم چې په دغه موده کې موږ له مقابل لوري سره یو ډول د نظر تبادله لرله. که څه هم دغه چاره رسمي نه بلکې غیر رسمي و، خو زه باور لرم چې یو ورځ به خلې خوابي په اکثریت رایو سره د سولې پلویان وي.
طرفدار صلح هستند.
خغلی خلیلی زیاته کړ چې د سولې خبرې هله مثبت پایله لرلی شي چې پکې د ټولنې د ټولو اقشارو نظرونه شامل وي. د افغانستان د سولې علي شورا د رئیس په خبره دغه شورا سولې ته د رسیدو لپاره د سولې ملي اجماع رامنځته کړی چې له لارې به د سولې د خبرو اترو لپاره د افغانستان د ټولو خلکو نظرونه واخیستل شي. دوی په خبره سولې ته د رسیدو په لار کې افغانان متحد شوي او دغه بهیر اوس یو حساس پړاو ته داخل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په تړاو د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي او په دې تړاو یې له افغان چارواکو سره هم خبرې کړي. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د یو پلاوي او امریکایي چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې تایید شوې او په سعودي عربستان کې د دغې ډلې سره د افغان چارواکو د خبرو اترو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې هم د افغانستان د سولې عالي شورا ویلو چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان په روان وضعیت بحث او خبرې کړي دي، خو وسلوالو طالبانو تل ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره غواړي نیخ په نیغه خبرې وکړي. بلخوا یو شمېر سیاسي سیرو چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل افغانان د سولې تګي او دغه هیلې ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی میکانیزم او جامع طرحې ته اړتیا ده. د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال او سیاسي سیرې یونس قانوني په اړه داسې ویل:
اما آنچه مهم هست
دی وایي کوم څه چې مهم دی هغه د سولې څرنګوالی، د سولې لپاره طرحه او نتیجه ده چې په اړه باید د افغانستان خلک خپل نظرونه ورکړي. د سولې لپاره یوې جامع طرحې او ښکاره نظریې ته اړتیا ده چې له بده مرغه تر اوسه د کوم لوري لخوا داسې طرحه نه ده مطرح شوې. د افغانستان د سولې علي شورا د درونشه رئیس محمد اکرم خپلواک ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د زمینه برابرولو کې د سیمه د هیوادونو همکاري یو لوی پرمختګ دی. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه مادودین سراجی وایي دا شان مشورتي ناستو ته په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلېدو ته هیله زیاتېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم د زګاوي او د رایې ورکوونکو نوملړونه به د جمعې تر ورځې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته ولېږدول شي. د دې کمیسیون ویاند او غړي سید حفیظالله هاشمي نن رسنیو ته وویل چې دغو انتخاباتو ته په زرګونو څارونکو هم خپل نومونه لیکلي. په ورته وخت کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر بیا د بایومیټریک دزګاو په کارونه شک څرګند کړی او ویلي چې دا یو نوې تجربه ده او دغو دزګاو لپاره کارکوونکي تر اوسه سم نه دي روزل شوي. تفصیل د ناجیه صفایي په راپور کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د رای ورکوونکو نوملړ او د بایومیټریک سیستم د زګاوي فراه، بادغیس، هرات، زابل، کندهار، روزګان، هلمند او نیمروز ته انتقال شوي. د یاد کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظالله هاشمي د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې دغه مواد به تر جمعې ورځې پورې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته ورسیږي.
میټریک سیستم دستگاوی او درای ورکون کو نمنل با نن بدخشان، بغلان، کندوز، تخار، پکتیکا، بامیان، دایکنډی او غور ته انتقال شي چې دغه مواد به د جمعې تر ورځې پورې ټولو ولایتونو ته ورسیږي. همدارنګه دغه انتخاباتي توکي نن ولسوالۍ ته هم د انتقال په حال کې دي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روانې میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي چې دا مهال ورته له غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي. دغو انتخاباتو ته د کورنیو او بهرنیو بنسټونو په زرګونو سارونکو نوملیکنه کړې ده. د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم ګټه اخیستنه د هیواد د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنه وه. دغو ګوندونو ویلي وو چې د بایومیټریک سیستم استعمال په انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیسي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د بایومیټریک دستګاو په کارونې شک څرګندوي او وایي دغه دستګاو په اړه تر اوسه کارکوونکي په سمه توګه نه دي روزل شوي.
د بایومیټریک سیستم کارول یو ښه اقدام دی او موږ ترې هرکلی کوو، خو دا باید هیر نه کړو که چیرې له ازمایښت نه پرته دا دستګاوې ساحو ته لیږو ستونزې راولاړوي. موږ اندېښمن یو که چیرې تخنیکي ستونزې مخته راځي انتخابات به له کړکېچ سره مخ کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو دستګاوو د کارېدنې لپاره 2000 کارکوونکي له وړاندې ټرېننګ شوي چې دوی د انتخاباتو تر ورځې شاوخوا 20000 نور کسان ټرېننګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې د غړیو په ګډون یو شمېر نورو سارونکو ادارو هم د بایومیټریک دستګاو په کارونې شک څرګند کړی او ویلي چې دغه دستګاوې ناقصې دي.
زما رایه، زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
راتلونکي جمعه هم د انتخاباتو لپاره یا د شنبه د ورځې د انتخاباتو مخکې ورځ ده. د ازادي راډیو دا پروګرام هم د انتخاباتو موضوع ته ځانګړی شوی. د ازادي راډیو خپرونې اورئ. د انتخاباتو په اړوند به تاسو له وروستیو پرمختګونو خبرو. د راتلونکي شنبه په ورځ ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. افغان چارواکي وایي چې ډېره هڅه کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ او د جګړو له امله ټولو بې ځایه شوو ته مرستې ورسوي. خو د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه مرستې کافي نه دي. او چایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان کال را په دې خوا 2.5 لک افغانان د جګړو او د وچکالۍ له امله له اصلي مینو بې ځایه شوي دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
په افغانستان کې د نامنیو ترڅنګ وچکالۍ هغه ناورین دی چې تلفات او د پام وړ زیانونه یې اړولي. روان میلادي کال شاوخوا 2500 افغانانو پلې مینې پرېښي او بې ځایه سوي دي. افغان حکومت دغه موضوع ته په اشاره سره وایي چې بې ځایه شویو ته د مرستو بهیر روان دی او همدا شان هڅه کیږي چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي افغانان خپلو اصلي مینو ته استانه کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د و دنبال امی هستیم که بیجا شدای نو
هغه وای په دې لټه کې یو چې د وچکالۍ لامل د بیځای شوی او د جګړو لامل د بیځای شوی ترمنځ تفکیک وکړو. هغه څوک چې بیرته سیمو ته نشي ستنېدلای په موقتو کمپونو کې ورته دوامدار مرستې وکړو، او هغه څوک چې د وچکالۍ لامل بیځای شوی وي وهڅول سي چې په دو طالبانه ډول خپل اصلي مينو ته استانه سي. ښاغلی فهیم وای د وچکالۍ لامل په شلو ولایتونو کې خلک مجبور سوي چې سیمې پرېږدي، او همداشان لسګونه زره افغانان د جګړو له امله له اصلي سیمو بې ځای سوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په روان میلادي کال کې نږدې 2500 زره تنه د نامنیو او وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې یوازې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د جګړو د شدت له کبله د بادغیس، کونړ، کاپیسا، تخار، پکتیکا، غزنی او پروان ولایتونو څخه 28 زره تنه بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي دي چې د یادو بې ځایه شویو 45 سلنه خلکو ته بشري مرستې رسېدلې، خو پاتې 55 سلنه یې لا هم له مرستو نه دي برخمن سوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مرستیال ګل احمد اعظمي بیا وایي د هغو شکایتونو له مخې چې دوی ته رسېدلي دي، بې ځایه شویو خلکو ته مرستې نه دي رسېدلې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
شکایتونه راغلي، موضوعات مو څېړلي، کومک و مرسته ورسره نه رسي. یو کورنۍ د لس کسه تاسې ورته ورکوئ، یو بړستن به ورکوئ، یو کوتي غوړي به ورکوئ، چې دا واقعا د قناعت وړ نه دي. د خلکو هیله دا ده چې باید د دې سره کومک و مرسته وکړي او دغه ناورین سره پای ټکی.
پیښو ته د رسېدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تر یوه بریده ستونزمنی، خو وایي د نامنیو دوام په ځینو سیمو کې د مرستو رسولو لړۍ له ستونزو سره مخ کړې ده. د ښاغلي فهیم په خبره ټولې نړیوالې موسسې او حکومتي بنسټونه بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې همکاري کوي او هڅه کیږي چې ټولو اړمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې په خپل وخت ورسول سي.
د غرزنن د کونړ په مرکز اسداباد او وټپور ولسوالۍ کې هم په لسګونو کورنیو د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شو چې د څپرې سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. له اسداباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
نن د چهارشنبې په ورځ د مهاجرینو په ریاست او وټپور ولسوالۍ کې یادو بې کوره شو خلکو باندې خوراکي مواد وویشل شول. یو تن چې د وړو دوه بوجۍ او نور خوراکي مواد مخې ته پراته وو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد رحیم دی، د څپری اوسیدونکی وو. او دا چې د داعش او د طالبانو ترمنځ جګړه پیدا شوله، موږ د هغه د عمله بس بې کوره شولو، د جګړې او د یېرې تورې د وجې نه راووتلو. اوس یې راته غوړي، اوړه، دال دا یې راته راکړه.
بې کوره شوي خلک له حکومت او مرستندوی ټولنو د نورو زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
نوم مې طالب الله دی، د وټپور ولسوالۍ د زعفرې د سیمې. حکومت همدغه غوښتنه ده چې موږ ته ځایونه راکړي، نو خیمې راکړي، نور مرسته راسه وکړه.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د سروې ډلو چې تر اوسه دوی ته کوم معلومات ورکړي، د بې کوره شو کورنیو شمیر 153 دی او سروې لا دوام لري او کوښښ کوي چې ټولو بې کوره شو ته کومکونه ورسوي.
هغه کورنیو ته مرسته توضیح کیږي. څلور اتیا کورنیو ته دلته په مرکز کې او څلور شپېته کورنیو ته د وټپورې په ولسوالۍ کې ټول مواد تهیه سوي، برابر سوي دي او دا سلسله دوام لري. د دې کورنیو سره تر دغه مواد هم ورکول کیږي تر دوو میاشتو او نقدي کومک هم 14000 افغانۍ.
د کونړ په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ د شو جګړو او د ډیورن کرخې سره د نږدې سیمو اوسیدونکو بیا د پاکستاني پوځیانو د توپچي بریدونو له امله خپل کلي او کورونه پریښي چې اوس ټول په خپل وطن کې د بې کورۍ او مجبورۍ شپې ورځې تیروي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. څلیرش کلنه افغانه سمیرا ازغری د اولمپیک د نهه کسیز نړیوال کمیټې د نوي غړي په توګه وټاکل شو. د اولمپیک نړیوال کمیټې رئیس پر دې مقام د سمیرا د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی. نور تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې اوري.
سمیرا ازغری چې څلورشت کلنه ده د اولمپیک د نه کسیزې نړیوالې کمیټې د غړي په توګه ټاکل سوې ده. د دې کمیټې رئیس توماس باخ وویل میرمن ازغری په افغانستان کې د ښځو د سپورت د ودې لپاره د پام وړ کارونه کړي دي. د هغه په خبره سمیرا ازغری د ښځو د باسکټبال د ټیم کپتان وه چې وروسته یې د سپورت په اداري برخه کې څو دندې پیل کړې. میرمن ازغری وویل تاسې پوهیږئ چې په څو دلایلو دا د افغانستان غوندې هیواد لپاره اسانه کار نه دی. هغې زیاته کړه چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ورزشکارانو د راتلونکي لپاره به کار کوي، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره هیوادونو ته چې دغسې هڅو ته زیاته اړتیا لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله په افغانستان کې د ښځینه ورزشکارانو وضعیت تر پخوا بهتره سوی دی. سمیرا ازغری ویلي د افغانستان د اولمپیک کمیټې او د ورزش د آمریت مننه چې له کبله یې په افغانستان کې د سپورټ وضعیت بهتره سوی دی. اغلی ازغری په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې او د سپورت له امریات سره یې کار کړی او د نجونو د باسکټبال د ټیم غړی وه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ وویل دا ډیره ښه خبره ده چې ورزشکاران ګوري د دوی غوندې ځوانان پر دې مقام ټاکل کیږي او د دوی د مرستې هڅه کوي. په وروستیو کې د سپورت په بېلابېلو رشتو کې افغانستان پرمختګ کړی چې له دې جملې د کرکټ یادونه کولی سو.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر سعودي عربستان د هېواد خبریال جمال خاشقجي د تنقیدو له امله د نړیوالو فشارونو مخ په زیاتېدو دی. خاشقجي چې د سعودي عربستان د واکمن نظام یو منتقد بلل کیږي، اته ورځې مخکې د اکتوبر په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و چې له هغې رئیس یې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. نور حالې د فرشته جلال زی پر راپورټ کې اورئ.
د ترکیه حکومت ویلی چې په استانبول کې به د سعودي عربستان کنسولګری تلاشي کړي ده. سعودي عربستان د حکومت پر سیاستونو کلک منتقد ژورنالیست جمال قاشقجي له یوې اونۍ راهیسې لدرک دی. هغه غوښتل چې واده وکړي او د اکتوبر په دوهمه له خپلې نامزدي سره یو ځای په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته په ضروري اسنادو پسې تللی و. د هغه نامزدي چې د کنسولګری د ودانۍ مخکې ورته منتظره وه، خبري رسنیو ته ویلي چې قاشقجي کنسولګری ته ننوت او له هغې ګړۍ ورک دی. په ترکیه کې یو شمېر سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې جمال قاشقجي به شایي په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وجل سوی وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبه پر ورځ ویل چې د قاشقجي د لادرکۍ او ممکن قتل په اړه د څارنوالانو د تحقیق پایلې ته منتظر دی. اردوغان وویل سعودي عربستان باید ثابته کړي چې قاشقجي د اکتوبر په دوهمه د قونسلګری له ودانۍ بیرته وتلی دی. د دې ترڅنګ د برېټانیې حکومت سعودي عربستان ته خبرداری ورکړی چې د دواړو دوستانه روابط پر ګډو ارزښتونو ولاړ دي. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند پر ټویټر لیکلی چې په لندن کې د سعودي عرب له سفیر سره کتلی او د جمال قاشقجي د لادرکۍ په اړه د توضیحاتو غوښتنه ورڅخه کړې ده. د برېټانیې د بهرنیو چار وزیر په ټول نړۍ کې د ژورنالیستانو پر ضد د تشدد زیاتېدو ته اشاره کړې او د بیان ازادۍ ته یې ګواښ بللی دی. جرمی هند لیکلی موږ د دې پیښې په اړه جدي یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورد پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت پر دې مسله اندېښمن دی.
We're not going to make any judgments about what had happened.
دا وایي موږ نه غواړو چې مخکې له مخکې پر دې قضاوت وکړو چې له هغه سره به څه سوي وي، خو د امریکا متحده ایالات له شک پرته پر دې مسله باندې چې هغه به چیرته وي اندېښنه لري. د بهرنیو چارو په وزارت کې لوړ رتبه چارواکو د سعودي له چارواکو سره د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې خبرې کړې دي. موږ د سعودي عرب پر حکومت غږ کوو چې په دې اړه څرګندې او هر اړخیزه څېړنې وکړي. د سعودي چارواکو د جمال قاشقجي په قتل یا اختطاف کې د لاس ترلودلو ادعاوې رد کړې او بیا اساسه یې بللې دي. خو د ترکیې یو امنیتي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د اکتوبر په دوهمه د قاشقجي د لادرکۍ په ورځ 15 سعودي وګړي په استانبول کې د هغه هیواد قونسلګری ته ورغلي وو. د امنیتي چارواکي چې هویت یې پټ ساتل سوی رویټرز ته ویلي چې په هغه ورځ د سعودي عربستان یو شمېر لوړ رتبه چارواکي هم و چې په دوه ځانګړو الوتکو کې استانبول ته ورغلل، قونسلګری ته ورننوتل او بیا له ترکیې بیرته ووتل. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویاندي روینا شمدسانی پرون په جنیوا کې په یوه خبري غونډه کې وویل
په استانبول کې د سعودي عربستان له قنصلګرۍ څخه د ښاغلي قاشقجي ظاهرا جبري لادرکي زموږ لپاره د جدي اندېښنې خبره ده. که چیرې داسې راپورونه تایید سي چې هغه تر فوقالعاده شرایطو لاندې وژل سوی دی، نو د سختې اندېښنې وړ او ټکان ورکوونکي به وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ ویاندي د ترکیې او سعودي پر حکومتونو غږ وکړ چې په دې اړه بې طرفه خپلواکي او بیړنۍ څېړنې وکړي، او د ژورنالیست جمال قاشقجي د لادرکۍ په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. د ازادي راډیو خبرونې بیا هم دوام لري، البته وروستۍ نیم ساعت خبري مجله د نن ورځې پاتې ده. زما همکار فرشته نگاهي مخته وړي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. فرشته جان خیر اغلاست.
تشکر نوریاس نوري، خسته نباشین و شام شما بخیر.